د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو محترم حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړو.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مهرباني وروره، خپل نوم ځان نه وپېژنئ او د کومه ځایه مو تماس نیولی دی؟ بسم الله جان وروره، په خیر راشه. مهرباني وکړه خپله شرعي پوښتنه دي وکړه. ډېر ښه، ستا پوښتنه واورېدل شوه. صاحب سوی انشاءالله جمهوري صاحب جواب ورته وایي. صحیح دي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور بسم الله جان و د دامان څخه یې تماس نیولی و. د ده شرعي پوښتنه په دې ډول وه چې که یو څوک نفلي روژه ونیسي او بیا یې قصدن ماته کړي، نو آیا د دغې نفلي روژې قضا ورباندې شته او که نشته؟
الحمدلله، الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دا چه دا غرور پشتنا کرده دا چه دا نپلی روشه ما تول بدون عذر یا سرد عذر قضا لري کیا، یعنی دا کچیری یوچا نپلی روشانیت کرده وی د ورځې په جریان کې هغه روژه ماته کې یا په عذر یا بدون عذر، پر دغه سړي باندې د دغه روژې قضا راوړل واجب. زموږ د مذهب معتمد کتاب رد مختار دریم جلد صفحه 388 داسې لیکي: ومن الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند الافساد. رد مختار جلد دریم صفحه 388. یعنی دا کچیر چا نپلی روژه پیل کړی وي او بیا یې بیرته ماته کړی وي، د داغه روژې قضا ورباندې راوړل واجب دي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بعد السلام علیکم. خیر اوسی، جوړ اوسی. مهرباني وروره، خپل نوم راوښیاست او د کومه ځایه مو تماس نیولی دی؟ عبدالرحمن افغان صاحب، مهرباني وکړه خپله پوښتنه مو وکړي. ستا پوښتنه واورېدل شول، انشاءالله حاجي مولوي صاحب د همدې راډیو له لارې جواب درکړي. ستاسو د کامیابۍ په هیله، السلام علیکم. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور عبدالرحمن و، د ده شرعي پوښتنه په دې ډول وه: ول که چیرې یو څوک د خپلې انا شیدې ورېوي، یعنی د مور د مور، بیا وروسته د خپلې خاله لور په نکاح اخیستل ورته جایز ده او که نه؟
دغه ورور چې پوښتنه کړې ده چې که څوک د خپلې انا یعنی د مور د مور شیدې ورېوي، بیا د خپلې خاله د لور سره نکاح کولی سي که یا؟ د دغه ورور په جواب کې به ووایو چې څوک که د مور د مور شیدې ورېوي، په دې کار سره د ده انا د ده رضعي مور سوه. د ده د انا لوڼې چې پخوا د ده خالهګانې وې، اوس د ده رضعي خوندې سوې. نو پخوا چې ده د خاله د لور سره نکاح کولی سوای، اوس چې خاله د ده رضعي خور ده، د هغه خاله د لور سره نکاح نسی کولی، ځکه هغه د ده خورزه ګرځېږي، رضعي خورزه ګرځېږي، د رضعي خور لور یې ګرځېږي. نو په دې لحاظ باندې که څوک د خپلې انا سکه انا یعنی د مور د مور شیدې ورېوي، نو بیا د خپلې خاله د لور سره نکاح نسی کولی، هغه د ده خورزه ده، ځکه فتح القدیر لك: ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها. فتح القدير جلدهم سبحة جلد أوم سبحة سلور سو جرلس. أو همدادة والعناية لك: قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حاصل خلاصة دا چې د نسب څخه په نسبی لحاظ چې د چا سره نکاح جائز نه وه، په رضعي لحاظ هم د هغه کس سره نکاح جائز نسته، جائز نه ده، مستثنا د دوو مسلو څخه. نو اوس چې ده د کومې ښځې شیدې رودلې دي، د هغې لوڼې د ده خوندې دي، رضعي خوندې دي، د هغه خوندو لورانې د ده خورزیګانې دي، نکاح نه ده ورسره جائز. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله. خير ورورا مهرباني وكي خپل نمرا وش اس او دکمه زایم تماس نیو دیلی. د ماخستان د ویترو د دوه رکاتو ویترو او د دوه رکاتو سنتو تر مابین زه سنت کوم، د دغه په اړه معلومات راکې. اوه ښه، نو ستا نوم زما هیر سوزرګی، ستا نوم څه و؟ ستا نوم سمه ده، سمه ده، خیر اوسي، کامیاب اوسي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم. محترم اجمولي صاحب دې ورور د ارغنداب څخه تماس نیولی و، شرعي پوښتنه یې په دې ډول وه، وایي زه د ماخستان د ویترو او د دوه رکاتو سنتو تر مابین نفل کوم، د دې په اړه که معلومات راکړئ شرعي حکم راته وښایست.
دا چې دغه ورور پوښتنه کړې ده چې زه د ویترو او سنتو ترمنځ نفل کوم او په ناستې یې کوم، اصلا په ټولو اعمالو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کول پکار دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماخستن تر لمانځه وروسته د سهار تر لمانځه پورې نفل کړي دي. دغه د نفلو په اړه باندې روایات بیلابیل راغلي دي. یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماخستن تر لمانځه وروسته د سهار تر لمانځه پورې په ټوله شپه کې یولس رکاته لمونځ کړی دی. په دې یولس رکاته کې درې رکاته ویتر دي او اته رکاته نفل دي. بل روایت کې راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماخستن تر پرز وروسته دیارلس رکاته لمونځ کړی دی، چې په دیارلس رکاته کې درې رکاته ویتر دي او اته رکاته نفل دي. په هغه تو رکاتو کې دوه رکاته سنت د ماخستن دي. نو چې یو څوک تر پرزی لمانځه وروسته دوه رکاته سنت کی او بیا وروسته دوه رکاته نفل کی، یا څلور رکاته نفل کی، یا شپږ رکاته کی، یا اته رکاته کی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. مشکات المصابیح په باب صلاة اللیل کی دا حدیث را نقل کړی دی. عن عائشه رضی الله عنها قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. مشكات المسابيح باب صلاة الليل. أو بل حديث دي هاغم دا عائشة بي رضي الله عنها سخا رواية سوي دي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر ورقعت الفجر، رواه مسلم. دا حدیث کې جرلس رکاته د پیغمبر علیه السلام من ثابت دی. او په هغه مخکنی حدیث کې یولس رکاته المنز د پیغمبر علیه السلام ثابت دی. اوس دا چې دا خبره ستا چې د وتر او د سنتو په منځ کې نفل وسي، بلکې دا احسنه طریقه ده، ځکه زموږ د مذهب د علماو کتابونو دا خبره را نقل کړې ده چې یو څوک د شپې لمونځ کوي، دغه لمونځ دی آخر لمونځ وګرځي، دا وی تر دي خپل آخر لمونځ وګرځي. د بخاری شریف حدیث دی په اول جلد 309 صفحه کې چې پیغمبر علیه السلام فرمای اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. البخاری جلد اول صفحه 309 رقم د حدیث 953. دا چې نبی علیه السلام دغه امر کړی دی، ځکه نو په کار داده چې دغه ویتر وروسته سي. نو که ته تر سنتو وروسته د ویتر په مابینس کې دوه رکاته وکې، څلور وکې، شپږ وکې، اته وکې، که اته رکاته وکې د پیغمبر علیه السلام د تهجد لمونځ، اته رکاته وو دا تهجد المنز به تا د پیغمبر علی السلام پر طریقه باندې کړی وی تر دی ورستکه خو کچيري یو څوک داسې کوي چې دغه اته رکاته وزنډې د شپې په اخیره حصہ کې وی تر هم هغه محل وکي دا ښه طریقه ده او کچيري یو څوک هغه محل نسی راوي شدلی نو بیا دې سنت وکي د تهجد المنز تر دغه سنت ورسته وکي تر خوب مخ کې دی وکي دغه د تهجد المنز دا که څوک سری ماشام وکي تر خوب مخ کې وکي هم تهجد دی البته هغه د شپې په اخیره حصہ کې د تهجد المنز ثواب قربان زیات دی ځکه چې یو خو د ټولو صحابه و تابعین و تبی تابعین و بزرگان و طریقه هم داسې راغلې ده بل په هغه کې یو څه تکلیف زیات دی او دا چې ته دا ویتر وکې وروسته تر ویترو که چیرې نفل کې په دغه کې لا د علماو څه اختلاف سته خو جائز دی او مستحبه طریقه دا ده چې نه یې وکې ویتر اخیر ته وځنډې ځکه زموږ د مذهب بل معتمد کتاب بحر رائق د باب الوتر کې داسې الفاظ لیکي قوله والوتر الى اخر الليل لمن يثق بالانتباه اي وندب تاخيره لروايه الصحيحين اجعلوا اخر صلاتكم يطرا والامر للندب لروايه الترمذي من خشي منكم الا يستيقظ من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع منكم ان يوتر في اخر الليل فليوتر من اخر الليل بحر رائق باب الوتر حاصل خلاصه دا چې دا غرور کده وترو او د سنت په منځ کې نفل کی نفل کول جائز دي خو دا لازم نه ده چې خامخا دې څوک په ناستي وکي د ولاړی ثواب تر ناستي زیات دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
محترم اجمولی صاحب زموږ یو خورکی و پښتنه دوی وی پښتنه په دا ډول و ول یو خو غیبت زنه پیژنم د محترم اجمولی صاحب څخه هیله کوم چې ماته غیبت تعریف کی یعنی د غیبت پیژندنه راوښی چې غیبت څه دی کوم خبرو ته غیبت ویل کیش او دوهم دا چې د غیبت حکم نه رامل میږي چې غیبت په اسلام کې څه حکم لري غیبت کول څومره ګناه ده
ډیر ښه دا چې وی خورکی پښتنه کړی ده چې غیبت څه ته وایي د غیبت په اړه باندې علما ډیر تحقیق کړی دی فتح الباري لابن حجر فأولسم جلد دوسا ومسبحا تبع مكتب الشامل كي تسلك وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده او زوجه او خادمه او ثوبه او حركتي او طاقتي او عبوستي او غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفس او بالاشاره او الرمز حاصل خلاصه دا چې غیبت دې ته ویل کیږي چې یو څوک د یو چا په وجود کې یا په دین کې یا په دنیا کې یو عیب راواخلي او خلقو ته یې ذکر او کچیر دې خبر سي چې زما دغه عی په دغه مجلس کې د پلانکی ویلې دي ور باندې خوابدې کیش دې ته غیبت وای او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای ورځ و فرمایل چې تاسو خبر یې چې غیبت څه ته ویل کیش فصحابه ورته یا رسول الله الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول شپویش پیغمبر علی السلام و فرمایل چې غیبت دې ته ویل کیږي چتا د خپل ورور یا دیدل په یو داسه طریقه باندې وکي چې هغه عبادت غني د ته غیبت ویل کیش او کچيري ته په یو چا کې عیب پیدا کې او هغه عیب پدې کې نیوي د دې بهتان وای حاصل دا چې غیبت دې ته ویل کیش د یو مسلمان عیب چې په مسلمان کې هم موجود وي ته په خبرې وي او تنور کسان په خبر کې یا د هغه عیب یا د ونه په مجلس کې وای کې د غیبت ویل کیش او دا ډیر ستر ګناه ده الله تبارک وتعالى په قران عظیم الشان کې فرمای ولا یغتب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله التواب الرحیم سوره حجرات آیت 12 الله عز وجل فرمای ستاسو ځینې دي د ځینو غیبت نکی آیا تاسو دا خوش غنی چې ستاسو یو ورور مړ وي او د هغه غوښې تاسو خوري تاسو عبادت ګڼئ. دا چې هغه ورور حاضر نه وي او تاسو د هغه عیبونه په مجلس کې بیانوي دا داسې مثال لري لکه ورور چې مو مړ وي او تاسو یې غوښې را اخلي خوري، د دې څخه ځان وساتي. بل روایت امام مسلم کړی دی، فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم كتاب البر والصله والاداب باب تحريم الغيبه حديث نمبر 4089. ابو هريره رضي الله عنه فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل تاسو خبر یاست چې غیبت څه ته وایي؟ صحابه عرض وکړي چې یا رسول الله، الله او د الله رسول ش عالم دی. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفرمایل غیبت دې ته ویل کیږي چې ته د خپل ورور ذکر په یو داسې څه باندې وکړي چې هغه یې بد ګڼي. یو چا پوښتنه وکړه یا رسول الله که په هغه کې دا عیب موجود و ما ووایه؟ پیغمبر علیه السلام ورته په جواب کې ورته وفرمایل که دا عیب په هغه کې موجود وي تی خلکو ته ووایه غیبت دي وکړي، او که دي په هغه کې عیب نه و تا ورپورې وتړي نو دا خو دې بهتان ووایه. البهتان اشد من الزنا، بهتان تر زنا له هم بتر دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمة الله. مهرباني خپل نوم را وښایاست او د کوم ځای متماس نیولې دي؟ انشاءالله دا مواد څنګه مواد دي؟ که یو ځل بیا په قطع د موادو خبره وکړي، څنګه مواد وایي په ګډ دي؟
داسې مواد دي چې تقریبا په بازارونو کې په عامو دوکانونو کې پیدا کېږي. د خمیر
هغه پیژنم په خمیر مایا کې څه مواد ګډ دي؟ که خپل خمیر مایا دغه مواد چې د دوی په اصطلاح مردار چې بولي خیر اوسی. احمد شاه جان اورور ستاسو پوښتنه ثبت سول. انشاءالله محترم حاجی مولوی صاحب د همدې راډیو له لارې تاسو ته جواب ووایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. مهرباني بل سوال هم راته وایس. بله ډېر ستاسو دواړه پوښتنې ثبت شوې. انشاءالله حاجی مولوی صاحب ستاسو پوښتنو ته د همدې راډیو له لارې جواب ووایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجی مولوی صاحب، زموږ ورور احمد شاه و، د دوې شرعي پوښتنې درلودې. یوه پوښتنه یې په دې ډول وه، وایي نن سبا په بازار کې یو قسم مواد د خمیر مایع په نامه خرڅیږي او دا مواد بیا د اوړو سره ګډیږي، ښځې ګډوي د اوړو د خمیرېدو دپاره، فکر کوم کار کوي. وایي ځینې خلک دا خبرې کوي چې په دغه خمیر مایع باندې ځینې داسې مواد ګډ دي چې هغه مردار دي. دی په خپله دقیق معلومات نه لري، خو دا د خلکو د خولې څخه دا خبره کوي. وایي که چیرې محترم حاجی مولوی صاحب په دې اړه معلومات ولري چې زموږ سره یې شریک کړي او موږ ته دیني حکم وښيي. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده، خلق په جیب کې ګلاکسی او داسې نور ټلیفونونه ګرځي چې په هغه کې د ځینو عکسونو او د ځینو فلمونو او غزلو میموري وي، ذخیرې وي. لمونځ د دغه ټلیفون سره څه حکم لري؟ که څه هم دی وایي د لمانځه پر وخت دا ټلیفون بند وي، غزلو، تصویر او نور شیان پر سکرین نه وي، خو په هغه صورت کې چې ټلیفون هم بند وي، که موږ ته د لمانځه حکم وشي دا جمهوري صاحب مهرباني وي.
دغه ورور پوښتنه کړې ده چې خمیر مایه څه حکم لري؟ خمیر مایه چې دا یو قسم خمیر دی د نورو هیوادو څخه راځي او بیا په وړو باندې ګټیږي. د وړو د خمیرولو لپاره په کورو کې کارول کیږي. اوله خبره دا ده چې دغه خمیر مایه که چیرې رښتیا د دې سره شراب ګډ وي او یا نور شیان ورسره ګډ وي دا یقین وي، نو بیا معلومول پکار دي. که چیرې شراب وي، دغه الکحل چې ورته وایي چې اوس په دواو، عطرونو او داسې نورو شیانو کې ګډیږي، د دې په اړه د علماو تحقیق دا دی چې دغه الکحل هغه الکحل نه دي کوم چې نشه راولي او کوم چې د خورما او د انګورو څخه جوړ دي، بلکې دا داسې الکحل دي چې دا د نورو شیانو څخه جوړ کړل شوي دي او نشه نه راولي. تکمله د فتح الملهم په دریم جلد 608 صفحه کې داسې لیکي: وان معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الادويه والعطور وغيرها لا تتخذها من العنب او التمر، انما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول وغيره، وحينئذ هناك فصحه في الاخذ بقول ابي حنيفه رحمه الله عند عموم البلوى، والله سبحانه وتعالى اعلم. تکمله د فتح الملهم دریم جلد صفحه 608 کتاب الاشربه. وای دغه عام الکحل چې کارول کیږي، نو په دې کې دا دی د انګورو د خورماو څخه نه جوړي، نو دا چې عموم بلوا ده اخذ په قول د ابو حنیفه رحمه الله کیږي. که دغه په ګډ وي په دغه خمیر مایه باندې علماو جواز ورکړی دی، او که چیرې شک پک شوي چې آیا دا به په ګډ وي که به نه وي په ګډ، نو یقین په شک نه ځایلیږي. الیقین لا یزول بالشک، دا غټه قاعده ده. اشباه و نظائر په اول جل صفحه 4 کې را نقل کړې ده. او که چیرې نور ناروا شیان، مردار شیان پک شي لکه د خوږ غوښه او داسې نور، نو د هغو استعمال بیا جایز نه دی، ځکه د حرام شی باندې تداوی کول دا په هغه وخت کې چې په نور شیانو علاج نه کیږي، او یو حاذق مسلم طبیب هم وایي چې په دې کې علاج ستا، نو په هغه صورت کې په حرام شی د تداوی د پاره جواز ده. دا چې معقولات یا د خون شان دي یا د استراحت شان دي، که یقیني دا شی پک شي وي، نو بیا خوړل اجازه نه دي، او که شک وي نو بیا هم احتیاط. خدا دی چې دع ما یریبک الى ما لا یریبک، خو په هر صورت اوس خو الحمدلله اسباب و وسائل سته د غرور دې د شه تحقیق وکي، او هغه حقیقت ساختمان دی وشي، نو بیا د هغه د معلوماتو سره حکم شرعی شه معلومه ده لسی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې د غرور پښتنه کړې ده، اغه د خمیر مایه د پښتنې ترڅنګ دا پښتنه هم کړې ده چې دا نوی ګلاکسی ټلیفونان چې سمارټ ټلیفون ورته وایي، آیفون و یا ګلاکسی و داسې نور، په دې کې د قرآن کریم آیاتونه وي یا عکسونه وي یا ویډیوګانې وي. که فرضاً آیاتونه وي، آیا دغه آیاتونه چې د سړي سره په ټلیفون کې وي بیا تشنا بل چیرې ولاړ سي، بیا ادبی ده جایز کار دی که یا؟ او یادا چې عکسونه د سړی سره ورسره وي او هغه عکسو سره بیا لمونځ کوي، دا جایز دی او که یا؟ اصلا دوی خبرې په ذهن کې نیول پکار دي. یوه خبره دا چې عکس جوړول دا خو په هیڅ صورت جایز نه دی، حرام کار دی، یوه خبره ده. دوهمه خبره دا چې که عکس وي که د قرآن کریم آیاتونه وي په تلیفون کې وي، دغه په تلیفون کې چې د قرآن آیاتونه ښکاره کیږي او یا عکسونه ښکاره کیږي دا حقیقت نه لري، دا صرف پر کودونو باندې ولاړ یو الکترونیک ذرات دی، حقیقت او ماهیت نه لري. که چیرې ښکارېدل حکم د قرآن کریم لري، یعنی تلاوت ځینې کولی سي، که څه هم نقوش وي هر ډول چې وي جائز دی، ثواب لري. خو که چیرې تلیفون ګل سي بیا دا آیاتونه گوا نسته اچي او دا عکسونه اچي نسته، دا صرف هغه اوسپنه ده، هغه کودونه وه چې د دې اوسپنو د ساختمان په صورت کې رامنځته کیدل الکترونیک ذرات وه، هغه له منځه ولاړل، اچي بیا نسته. مطلب دا چې آیاتونه که چیرې په قرآن عظیم الشان کې وي او تلیفون بند سي، بیا که سړی هر چیرې ولاړ سي د قرآن د آیاتونو بیا د بی نه راسي. او عکس که چیرې د تلیفون پر مخ راغلی وي او ښکاري تلیفون روښانه وي، نو بیا په بد کې چې کوم خبره سته هغه هم په دې کې هم راځي. او که چیرې تلیفون بند وي نو د هغه هیڅ حقیقت ښکاره نه دی او نه یې وجود سته، لمانځه ته هیڅ نقصان نه رسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او جوابونو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو، تاسو پر لایزال څښتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.